په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو دوا وسلوال وجلی. افغان لس مشر په وسلوالو طالبانو غاک کړی چې ځانونه د په مثبت قوت بدل کړي. او د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ وایي خ احساسوي او هیله ده چې ډیر زر به خپل ولس مشریزو انتخاباتو کمپاین ته ستون شي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وايي 13 شپه امنیتي ځواکونو په خیسور سیمه کې د لاندو عملیاتو پر مهال دوا نور مهم وسلوال وجلی او پنخته کې وسکار هم جوړ شوې ده. د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمي مشال ریو ته دغه عملیاتو تصدیق کړي. د چارواکو په وینا د خفیه معلوماتو په اساس د عملیاتو کې بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر وجل شوی چې هدف یې وجنو خلکو تختونو او نورو یو شمیر ترهګرو بریدونکو کې مطلوب بو. چارواکي وايي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه دا چې د تیرې جمعې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په دغه ډول عملیاتو کې د دوه مهمو وسلوالو د وجنې ادعا کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدون لړۍ هم روانه ده چې په کې سږ کال تر اوسه 20 کسان وژل شوي دي. په تیر یو شواروس کې کورونا وایرس په پاکستان کې نور شپږ تنه مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 6,500 ته ورسېد. د کورونا په اړه د حکومتي ویپاڼې تر مخه په تیرو 24 غنټو کې نور 622 کسان په یادې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر له 300,000 او 400,000 واوښت. خو نږدې 299,000 د دې ناروغۍ نه بیرته هم رغېدلي. دا راز په نړۍ کې هم د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 3 کروڑ وصل ویختلکو او 2,000,000 ووخته. د کورونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي جان هاپکنز په هنتون د شمیرو تر مخه د نن ورځې پورې یاد ناروغۍ څخه پاسه 1,01,000 کسان مړ کړي، خو له 2 کروڑ او 1,00,000 زیات ترې بیرته رغېدلې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غک کړی چې ځانونه دی په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وای افغان حکومت په دې هیواد کې د سلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. نوموړي پرون پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار دا چې خلک د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپل ساتلې. دا په داسې حال کې دا چې د قطر سرخار دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اترې کوي. له دې وړاندې سږ کال د فروری په 9 طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو بریالي کېدو وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي اوس ډېر خ محسوسوي او هیله لري چې ډېر زر به د نومبر 3 مینیټې ولسمشرزو انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړی د کورونا ناروغۍ له وجې له سرخار واشنگټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ترامپ پرون په خپل ټویټر د 3 منټو ویډیو خپره کړې چې پکې یې ویلي راتلونکي 3 ورځې به اصلي امتحان وي. نوموړي په هیواد دننه او بهر د هغو ټولو خلکو مننه کړې چې له ده سره یې د ملاتړ اظهار کړی دی. ترامپ همداراز ویلي چې کورونا وایرس ته به ماتې ورکوي او د دې ناروغۍ مؤثره علاج راوتلو ته په هیله مندۍ یې ویلي چې د خدای له اړخه معجزه را روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ 84 کاله عمر لري. او بل خبر دا چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون ویل ځواکونه یې د نګورنو قرباغ په سر جګړه کې 9 کلی نیولي چې د موجوده نومونو پر ځای به خپل تاریخي نومونه ورکوي. په یاد لانجمنه سیمه کې د آذربایجاني او ارمنیایي ځواکونو ترمنځ له 100 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. بلخوا د ارمینیا د دفاع وزارت د کلو نیول کېده نه دي تایید کړي، خو ویلي یې دي چې درنه جګړه شوې ده. د یاد وزارت ویان د آزاد اروپا ریډیو ارمنایي څنګه ته ویلي چې پرون د غنخت لشپګو تر 9 غنټو جاری وي، پکې د په وینا د دښمن په سلګونو جنگیالي وجل شوي، خو په دې اړه له آزادو ذرایو تصدیق نه دی شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاو اوریدل د مشال رادیو پروانه خبرونه کې پتا سو پر دې موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي بیګای په خیسور کې دوه وسلوال وژلې دي. بلخوا د ننګرهار د چارواکو په وینا د شینوار ولسوالۍ په پرونی موټر بمی برید کې تر لسو زیات ملکی وګړي وژل شوي دي.
د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو د دوی په ګډون دیارلس ملکی وګړي شهیدان شوي دي.
په بلوچستان کې د پدوشن ګوندونو استازي وایي د پی ډی ایم تر چتر لاندې پر یولسم اکتوبر په کوټه کې د یوې درنې حکومت مخالفه جلسې لپاره تیاری نیولې دي.
هاکی چوک باندې به جلسوي مکمله تیاریانی روانې دي. په زراو په لکاو خلک براوزي.
او د دې اونۍ په ځوانانو غږ خپرونه کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پوهانو او ځوانانو خبرې اوري.
د قرآن احکامات وګوري زیاتره خبرې داسې دي چې معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده. پاچا خان یو لښکر جوړ کړی او د عدم تشدد
هیله ده. له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي 13 شپه یې په خیسور کې د لندو عملیات پر مهال دوه مهم وسلوال وجلی دي. په نخته کې یو اسکر ژوبل شوی هم دي. چارواکو زیاته کړې په سیمه کې به امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي او د وسلوالو پر ضد به دغه ډول ځانګړي عملیات جاری ساتي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
استخباراتي ادارو چارواکو پولیسو او ځلی انتظامی چارواکو هم مشال ریډیو ته د دې عملیاتو او وژل شو وسلوالو تصدیق کړي. د دوی په وینا امنیتي سرتیرو میرعلي خیسور سیمه کې 13 شپه د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل چې مهم وسلوال بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر یې په موقع ووژل. د دوی په وینا بلال عرف ابو ناصر د خیسور حیات الله نومي ځوان د کورانه غړي ملک ماتور په وژنه کې ککړ وو. د دې ترڅنګ وژل شوی وسلوال سپینوام ماړی پیټرولیم کمپنی انجینیر زاهد الله په اغوا امنیتی سرتیرو او عامو خلکو باندې په بریدونو کې هم ککړ وو. چارواکي وایي د وژل شو وسلوالو جسدونه په قبضه کې اخستي او سیمه کې د لټون عملیات روان دي. یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې یې 15 نوي مهم وسلوال ووژل او د غلطه تر اخري وسلوال د خاتمه پورې به دغه مخصوص عملیات روان وي. د د پوینا امن خرابولو ته نه ورکوي. سیمه کې امن پر ځای شوه وسلوال یې شړلې او پاتې وسلوالو خلاف به عملیات دوام ولري. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرې جمعې په ماښام هم شمالي وزیرستان بویا سیمه کې په ورته ډول عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوه مهم وسلوال انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی وژل شوي ول. په دغان خطه کې درې عسکر هم ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو زید مخصوص عملیات هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا سیمه کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه هم زیات شوي چې روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 2 او تیر 2019 کال کې 150 هدفي بریدونه شوي ول. سیمه کې د وروستیو بدامنۍ پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د غلطه د امن باورې کولو غوښتنه کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو
د مسافرو غړې
پر یو بجا
هارون باچا هنري غړې
پر دونیمو بجو
سروي
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو
د د افغانستان د ننګرهار چارواکي وای پروند شنوار ولسوالۍ مقام ته چیرمه په امنیتی پوسټ تر سر شوی بمی بریټ کې د یو سرتیر په ګډون څوار لستنه عام کسان وجل شوی او د سلور امنیتی سرتیر په ګډون 200 تنه جوبل دی په وجل شو کسانو کې یو مېرمن او سلور ماشومان هم شامل دي. تفصیل لجلال آباد باز محمد عابد راکوي.
دغه موټر بم برید د اکتوبر په 3 منیټه لګرمي ورسته د شنوارو ولسوالۍ مقام ته سیرم په امنیتی پوسټ تر سره شوو. د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیلنی پرون مخام نا وخت مشال راډیو ته وویل په دې موټر برید بم کې د یو امنیتی سرتیری په ګډون سوار لستنه ملکی وګړي وژل شوی او د سلورو امنیتی سرتیرو په ګډون پکې 200 ملکی وګړي ټپین شوی دي. نو موړه وایي
د نګرهار شنوار ولسوالۍ مقام سیرما ترهګرو د مازدا ډوله موټر په وسیله ځانمر کې موټر بم 14 وکړه. متاسفانه په دې پیښه کې د یوې میرمنې او څلور ماشومانو چې عمرونه د 1 څخه تر 13 پورې وه د دوی په ګډون 13 ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتیری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان 14 کېږي. په دې پیښه کې 200 تنه ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې 4 امنیتي منصوبین دي. 18 نورو کې ماشومان او سپین ګیري هم شامل دي.
خوږیانۍ زیاتوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. د دې برید مسؤلیت له کومې وسله والې ډلې نه دی منلې. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د اکتوبر په 3 نیټه رسنیو ته په یو استول شوي ویډیو کلیپ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو 2 کې 650 ډله ییز بریدونه کړي چې له امله یې 210 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
طالبانو په تیرو 2 کې نږدې 650 هجومي بریدونه ترسره کړي. یاد دلې شپږتیا کړی ماینونه هم ځای پر ځای او 14 ورکړي چې له امله یې زموږ 210 تنه ملکي هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو هم د طالبانو د دې بریدونو پر وړاندې دوی ته درانه تلفات اړولي دي.
د ذکر وړ ده چې د اکتوبر لومړۍ نیټې په شپه د افغانستان په هلمند ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په پوسته موټر بم برید کې 9 کسان وژل شوي ول. د هلمند د والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ول چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د 2 په ګډون 4 ملکي وګړي هم وژل شوي ول او یو ماشوم او 3 امنیتي سرتیري پکې ټپین شوي ول. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر داسې مهال وسلوال بریدونه زیات شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون په باجوړ کې د وکیلانو غونډه چې د کابینې د غړو د لوړې مراسمو ته جوړ کړې و د لانجې ښکار شو. وکیلانو ویلي د جماعت اسلامي مشرانو د تاوتریخوالي پر منځ کولو د قومي سملې غړې محسن داول پرې نه خو چې غونډې ته وینا وکړي. د جماعت اسلامي د باجوړ یو مشر هارون رشید پر دې موضوع له مشال لړیو سره له خبرو ډډه وکړه. خو د ګوند د صوبایي دفتر په خبر شوي بیان کې راغلی چې دوی پر دې پیښه له محسن داول سره افغان خولې او هغه ته معذرت کړې ده. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
پروند اکتوبر په 3 د باجوړ بار اسوسییشن نوې منتخب شوې کابینې د څوګن ورس مقرر و. خو هغه وخت لانجې ښکار شو چې کوم محل د پاکستان د قومي سیملې غړی محسن داوړ چې د یو وکیل په حیثیت دغه غونډې ته وربلل شوی د تقریر لپاره دعوت شو. د دغه پیښې نور حال د باجوړ بار اسوسییشن نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټری نصیر احمد داسې وایي.
محسن داوړ چې راو بلو جماعت اسلامي صوبائی نائب امیر دے هارون رشید او د جماعت اسلامي د باجوړ امیر دے وحید ګلاری پور سټیټ تر او ختلو زما خو دا خیال چې ربین سټیټ تر راځي او په کورسو به کینی فاوی ډایرکټ کورسې روان سي په ما باندې گزارش شوی او محسن یې ونی.
هم پرون می د باجوړ نه د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکې پخوانی ام ان صاحبزاده هارون رشید سره رابطه وکړه. ورنمه پوښتل چې وکیلان دغه لانجه جوړولو الزام په تاسو لګوي، نو تاسو څه وایي؟ هارون رشید د خبرو کولو نه ډډه وکړه او مشال رډیو ته وویل چې د وکیلانو سره رابطه وکړي. هغه وخت چې لانجه ختمه شوه نو دستوره یو وار بیا شروع شوه او محسن داوړ تقریر له وبلل شو. د باجوړ نه پډیرو سماجی میډیا غانو د محسن داوړ دغه خبري موجود دي. هم پرون مخام د جماعت اسلامی مرکزی سیکرټری جنرال او سینیټر مشتاق احمد خان د شوبې نشر ارشاد جماعت اسلامی خیبر پختونخوا په پړنه یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې د محسن داوړ سره رابطه کړي او په دغه پیښور سره خفغان او معذرت کړي او محسن داوړ یې المرکز اسلامی پیښور ته دعوت کړي. هم دې بیګا د شپې نه وخت بیا د باجوړ د جماعت اسلامی امیر وحید ګل په سوشل میډیا یو بیان جاری کړی ویلي دي چې دوی او وکیلانو ویلي چې دې غونډې ته به کوم سیاسي غړي تقریر نه کوي، خو وکیلانو بیا محسن داوړ ته د تقریر دعوت ورکړو. خو نصیر احمد وای چې اول د پاکستان پیپلز ګوند یو صوبایي مشر اخوندزاده چټان او بیا د جماعت اسلامی په ټیکټ له باجوړه د صوبایي سملي غړي سراج الدین تقریر کړی. د لانجې وروسته محسن داوړ هم په باجوړ کې د سیاسي او سماجی ډلو او ځوانانو سره خبرې وکړې او د خپل سوشل میډیا د لارې خورې کړې. هم دي
دا زما خپل خوره ده، دا زما خپل وطن دی، دا زما خپل کلی دی، دا زما خپل ولست دی. د چا پلار سهار مغواړي سهار پر اعظم، چې غرمې مغواړي غرمې پر اعظم، چې پنی مشپه مغواړي پنی مشپه به د خپل ولست ځان رسوم.
نصیر احمد ایڈوکیټ وای چې د وکیلانو څلور تنان زخمیان شوی او باجوړ هسپتال ته وړل شوی. هغه ځای کې پولیس ولا ورغلی او د لانجه جوړونکو تنانو په ضد قانوني فایر هم لیکل دي. شنواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو استازي وایي دوی په کوټه کې د 11 اکتوبر د پی ډی ایم د جلسې لپاره تیاری روانه کړې دي. د دوی په وینا په تیرو وختونو کې هم له بلوچستانه پیل شوی د حکومت خلاف هر تحریک بریالی شوی دی. خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن هدف په دې صوبه کې د پیل شویو پرمختیایي چارو مخه نیول دي. تفصیل له ایوب ترینه اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر په وینا چې د پی ډی ایم لوري لومړی جلسه به د 1 اکتوبر 1903 اتیا دغه شهیدانو په یاد کې وي چې د جنرال زیولک په ضد مبارزه کوله.
په 11 تاریخ په کوټه کې هاکی چوک باندې به جلسه وي. مکمله تیاریانی روان دي. په زرا او په لکاو خلک براوزي او دا مشرانو ویناوي به اوري. دا جلسه به آغاز وي د موجوده سلیکټډ حکومرانانو خلاف.
د جمعیت الاسلام په خوانی سینیټر حافظ حسین احمد وای چې د 11 اکتوبر جلسه د ازب اختلاف لوري د حکومت په ضد د تحریک پرانیسته ده، کوم چې به د جنوري پورې روان وي او د جنوري په میاشت کې به ازب اختلاف د قومي او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو پریکړه کوي.
د دوی چې کوم د اندلی او د جمهوریت خلاف کوم سازش وو، د دوی ابتدا بلوچستان دارالخلافه کوټه سره شروع شو، بیا د سینیټ الیکشن کې کم هاسټیجینګ اوسو او د سینیټ چیرمن د کم انداز باندې منتخبو کې نموځ دا غواړو چې کم ځای څخه د جمهوریت خلاف یو سازش شروع شو، نو زموږ تحریک هم هغه ځای څخه شروع کیږي.
د ازب اختلاف پر د جلسې باندې خپل د بلوچستان د حکومت لوري هم خوښنه څرګنده شوې ده او ویل دي چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هواد غټ سیاسي ګوندونه دي، خو خلک جلسو ته نشي راځي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی زیاته کړه چې پی ڈی ایم په کوټه کې د جلسې مقصد یوازې په بلوچستان کې د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي.
کم 100 بلین پلس چې پیکیجز دوی ورکی د سی پیک پروجیکټ سره روان دي. کوټه کراچي شارا ډیول کیریج وی چې کم فیزیبلټی سټڈی د لپاره بیډینګ انوایټ سوې دي نو دا یو ترقی پروسس شروع دی. نو موږ دا بولو چې دا پولیټیکل پارټی چې د اپوزیشن دوی دا نه غواړي چې بلوچستان ترقی وکړي او دوی دا غواړي چې په پاس کې خپل دوی خلکو د کار نه وکړه موجوده ګورنمنت کې. نو دا یو سبوتاژ کوم یو عملی وینو چې د بلوچستان کې د جلسې ول کې شو ولر.
البته د بلوچ ملت پالړلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي چې په ملک کې د جمهوریت د سر لوړی لپاره د بلوچستان د ولس قربانۍ نه زیات دي او په 18 اکتوبر به د کمی آبادی برسیره ولس په ګڼ شمیر کې د حکومت په ضد پر سړکانو راووزي.
چا چې ون یونټ خلاف تحریکو عام شروع شو د بلوچستان صوبې سره د پیریټي خلاف چې تحریکو عام د بلوچستان سره شروع
په دې اړه د کوټې خبریال او د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شزاد ذوالفقار وایي چې د کوټ څخه د حکومت په ضد د تحریک پیل کولو یو لوی هیلات پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام هم دی. څوک چې دلته زیات کارکنان راستلی سي
دلته دنیا حکومت ډیسټرب بنسي یو جلسه به دوی کی میسج به ورکی د بعد دا ټیمپو به برابرې هغه په انګریزي کې وایي کیک آف مطلب خپل سٹارټ د کوټ سره دوی واخستله. باقی دا صوبایي حکومت کدا دغه دی ډیولپمنت خزائر دی هغه به اپوز کوي نه دا پارټي چې دی د باپ خلاف دی دا اپوزیشن پارټیان نه دا دغه دی هغه خو هغه پی ٹی آئی اور دا پی ٹی آئی سره چې کما دغه دی هغه خلاف دی هغه خلاف دا ماس جوړ شوی دی.
په دې ترڅ کې چې کله د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوری سره تماس ونیوي نو هغه جواب را نه کړی. البته د تحریک انصاف بلوچستان صدر سردار یار محمد درین په یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان ولس ډیر باشعور دي او هغه ته معلومه ده چې ازب اختلاف د خپل کرپشن د پټول لپاره اوس دوی نس استعمالوي. د نوموړي په وینا چې د ازب اختلاف د کوټ جلسه به د ناکامۍ سره مخ شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو په وینا د دې صوبې په شمول په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو د دې د مړو په شمیر کې کمی راغلی او په تیرو سورزو کې د وایرس یو وار بیا سر راپورته کړی دی. سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو دوو ورځو کې کورونا وایرس وهلي لشلو زیات کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس د بیا خپرېدو خطر ځکه موجود دی چې خلک ترې د حفاظت پر تدابیرو عمل نه کوي. تفصیل پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د مرکزی حکومت لخوا د کورونا معلوماتو ورکولو سرکاري ویبپاڼې شمیرې تر مخه تیر دوه ورځو کې د کورونا وبا له وجې په ټول پاکستان کې 23 کسان مړه شوي دي او په 13 غنټو کې د 1500 نه زیات کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. دغه شان د سند صوبې سرخار کراچۍ کې د سلو نه سیوا هوټلونه دغه رنګ تر 1500 شادي حالونه او یو شمیر سکولونه په ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې تړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې هم د کرونا کیسونو کې د کمی ورستو یو وار بیا زیاتوالی لیدل شي. د صحت ماهرین وایي چې راتلونکي یخ موسم کې په ټول پاکستان کې وار بیا کرونا وایرس په خورېدو کې زیاتوالی راتللې شي. دا ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې په خیبر پښتونخوا کې ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیړو ته وایي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې ورسته دوه درې میاشتې نه په کورونا باندې ډېر زیات کنټرول راغلی و خو اوس بیا دا شی زیات شو. سو وجوهات دي یو خو ګورنمنټ طرف نه هم نه ایلي و شولا چې دا شی ډېر لایټ غونده وخستو اچا کوم په بندې په کار وي هغه دو داسې نه واخستل اخې ډېر زیات ریلکسیشن راوسته او دوام بینګ پاکستان زمونږ هم کمزوري ده چې مونږ هم دې داسې خیال نه ستو دې ځنو والا چې کوم ایس او پی دی امنګ نه فالو کړل او اوس هم نه فالو کول لګیایو اوس روزانه بنیاد باندې مونږ ته کیسونه بیا دی تیګی لګیا دی.
دا صحت محکمې لخوا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته د دې خبر پخلی وکړو چې تر ډېر هدا په ټول پاکستان کې په کورونا وبا قابو مندل شوی وو ولې وای چې د اولس لخوا د ډېر به احتیاطي لوځي کرونا کی سنو کې په ټول پاکستان کې وار بیا زیاتوالی راغلی دی.
دا ارس کولوشن خلکو ته لګی چې بس کرونا ختم شو دا شی ختم شو ځکه دا ارس کولوشن
خبره داسې نه ده، خبره کرونا خدای چې اوس هم شته او دا به وینم ډېر وخت پورې به وي. کوم ځای کې مونږ نه د دې حفاظتي اقدامات یا چې کوم نه ایس او پیز مونږ ورته وایو، خو د دې وایلیشن کېږي یا د دې خلک استعمال نه کوي نو دا شی به زیاتېږي. او که تاسو وګورئ نو لکه یو دوه هفتې مخکې ډېر خو کیسز ډېر کم و، مخفلان دې روان و. څومره چې د اکټیویټیز د بزنسز د سکولز او د آفیسز دغه کولو شول، نو ورو ورو کیسز کې هغه یو اضافه را روانه ده، یو انکریز پکې را روان ده. نو دا مونږ ته دا وایي چې که مونږ احتیاط ونه کړو نو دا کیسز به نور هم زیاتېږي.
د سرکاري شمېرې تر مخه د اکتوبر درې منټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس اغېزمنو شمېر درې لکو نه اوړېدلې ده، چې پکې شپږ نیم زره نه زیات کسان مړه او خو شاید درې لکه کسان واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې ځانونه په مثبت قوت بدل کړي. نوموړي ویلي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه شیان لري. ولسمشر غنی د چدشنبې په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، زیاته کړې چې خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه چې د ده په خبره دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی. نجیب الله لوخیل معلومات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
حاضر یو چې دا تنبیح کاله ناوړتیا ناخوالې ختم، ترهم لرو، قوت لرو، اراده او دې باندې هیڅ مډارې کې چې څوک لکاوټ دیو نه یا بین ملي قوا پاتې کیږي یا نه پاتې کیږي په زرهو کالو کې دا مملکت وساتل کنه.
افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح، یو شمیر وزیران، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د کورنیو چارو وزارت ارشد مین، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی او یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي کسان ملګري ول. جمهور رئیس پکتیکا والو ته په خبرو کې ویل کچیر د امنیتي ځواکونو قوت د ولس له قوت سره یو ځای شي هر څه کولای شي.
اوس د عقل اته د سره خاص قوا کوماندوله سما ویکول هغه په پینځکال مخکې ده قوت ته د ولس قوت چې د امنیتي ځواکو قوت سره یو ځای شي واقعا موږ او تاسې هر شی کولی شو. ما یعنې موږ خبره دا ده چې موږ ځکه سوله غواړو چې مینه ختم شي.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل کسبا دی خبره تراتل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
موږ خو تاسې منلې چې یو منفي قوت دی خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي، راستی ځان په مثبت قوت باندې بدل راستی لاس راکوي چې ټول افغانستان کې امنیت راوړي، ټول افغانستان کې وده راوړي.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر یې د هواري ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قوماندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي 13 شپه په خیسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجل او پنختک یو اسکر جوبل شوی دی. چارواکي وایي وجل شوی وسلوال په هدفي وجنو خلکو تختونو او نورو یو شمېر ترهګرو بریدونو کې مطلوب و. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده چې په کې سږکال تر اوسه 2 کسان وجل شوي. په تیر یو شواروس کې کرونا وایرس په پاکستان کې نور شپږ تنه مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 6514 ته ورسېد. د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 غنټو کې نور 622 کسان په یاده ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کرونا ناروغانو ټول شمېر له 3,14,000 واوښته او نږدې 2,09,000 د دې ناروغۍ نه بیرته هم رغېدلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. نوموړي پرون پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار ده چې خلک د بهرنو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه فکر ونه کړي ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس ډېر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډېر ژر به د نومبر 3 نیټې ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړی د کرونا ناروغۍ له وجې له سر ښار واشنګټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ولسمشر ټرمپ 40 کاله عمر لري. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون ویل ځواکونو یې د نګورنو قرباغ په سر جګړه کې وکلي نیولي چې د موجوده نومونو پر ځای به خپل تاریخي نومونه ورکوي. په یاد لانجمنه سیمه کې د آذربایجاني او ارمنیایي ځواکونو ترمنځ لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. بلخوا ارمنیایي دفاع وزارت د کلو نیول نه دي تایید کړي خو ویل یې دي چې درنه جګړه شوې ده.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل او سوریدونکو د ځوانانو غږ 19 پروګرام د دیونه په خبرونه کې به تاسو د ادم تشدد د نړیوال ورځ په مناسبت د پوهانو او زده کوونکو خبرې ووري.
جنو پنځه سو زوال کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ اوف دی ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
تمشړ ځوانانو کې خبرونه تا وګورئ. اردوونکو د اکتوبر 2 منېټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ یعنی نن دغه ورځ ده. د مشړ د نن ورځې په ځوانانو کې خبرونه کې لزبانانو سره پر همدغه ورځ خبرې کوو. د عدم تشدد ورځ په زیات شمېر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منځل کیږي. د اکتوبر 2 منېټه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکل شوه چې دا ورځ د هند خپلواکۍ غورزنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده. د 2001 کال د جون په 15 منېټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر 2 منېټه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه چې مخه یې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم تفاهم عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عام کول او خوندي کول دي. په پښتنو کې د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان یادیږي. پر دې به هم خبرې کوو. موږ سره ملمانه دي له جلال آباد ځوان مدني فعال ملالۍ میوند، هم له جلال آباد موږ سره اسد الله باد ټلیفون په کرخه وي، او له پېښوره د پېښور پونتون د پښتو څانګې د فلز د کوونکې ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتی به هم موږ سره ملموي. له خپل ملمنو سره به اوریدونکو خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې په پېښور کې د تاریخ پوه او سیمه ایزو چارو پوه پراسیا پټک مرکه ورو چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې عدم تشدد څه ته ویل کیږي.
دا عدم تشدد چې دا هم د عملي ولاره ده، دا صرف څه نه چې صرف سوچ یا فکر دی، مثلا د پیسیفیزم چې دی یعنی چې سړی یعنی امن په دې باور لري، مګر دا چې امن لپاره د جنگ لري مبارزه لري، امن جنگ مطلب دا چې لکه چې پاتې خان دلته کې تاسو معلومه ده چې یو لخر جوړ کړو د عدم تشدد، مطلب دا چې هغه چې موږ تاسو عدم تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه ده، عمل کې پیدا کوو، نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کوو. دا چې دغه مخکې دلته په خوره باندې چې کوم کندهارا ته مزونو بودایی تمدن چې دا اوس هم ټیکسلې نه واخلي پیښور سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ټک دي. دا تمدن بویا دم په ادمي تشدد باندې وو او ځکه ډېر عظیم یو تمدن وو. نو
یعنی دي کې سر مختلف مذاهب راغونډ شي ستاسو مطلب دا چې مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکشتا دي بالکل بودھزم کی لکه چې مار زکرو دا وو په سنسکریت کې وتا هینسا لکه چې هیمسا تشدد ته وای اهمسا عدم تشدد ته وای. دغه سي بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا دغه تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده. او حقیقت دا دی چې دغه شی په تاسو ګورئ په عیسایت په نورو مذهبونو کې د دې ذکر شته او دې کې دا خبره ده چې عدم تشدد زیات د مرانې کار دی ځکه چې تشدد خو آسان کار دی ګولۍ چلول یا گزار کول خو آسان کار دی مګر دا ده چې مبارزه کول گزار غمل او میدان نه پریښودل
دا موږ سره په خبر کې کارپو پراسیف کټک تاسو ر دوی خبري واور دي چې په ادمي تشدد د دوی څه نظر دي. د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستي او بیا هم تاسو مې چې د اکتوبر 2 منټه یعنی نن د ادمي تشدد یا نه توتريخوالي نړیواله ورځ ده. پر دغه خبر کو موږ سره ملباند دي له جلال آباد ځوان مدني فعال ملالي میوند او هم له جلال آباد موږ سره اسد الله خالص صاحب هم د ټلیفون فکر خده او له پېښور موږ سره د پېښور پونتون د پښتو څنګه د انفلس د کون کې ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتي هم د ټلیفون فکر خرغلې دي. اسد الله صاحب لومبه تاسو ته درځم دغه د عدم تشدد نړیواله ورځ نن منځل کیږي نو عدم تشدد او ځوانان څنګه ګوري دغه ته پښتانه ځوانان
به او چې ګوري تاسو موږ ته دې نه څه شوی دی د هنتون روخانه شوی دی په تیر ځوانان د دې ته ځای چې یو څه مواقع نشته چې هغه د جګړې پلویان د خپل صفوفو د جل کې ډېره برخه د زده کړو لپاره او د خپل راتلونکي د روخانه لیدو لپاره هلې ځلې شروع دي کسان یو اړخه یو برخه د ټولنې د جګړې ښکار ده خو ځوانان نور د ساتوي چې ټوپکې ټولې ګرون دی او هغه غوټه چې د ستونزو د اوارۍ دپاره په ګوتو خلاصېږي ضرورت د دې نهشته چې خولې ته وروړي. نو په دغه توګه یا د دغه منطق د مخې دا په نیک فال نیول کېږي چې اوس هغه حالت نه دی که تر ډېره پورې موږ ماسیبه په پښتانه کوو که پښتانه چاپېریال کې اوس یو هغه سیاسي مسایل دي سیاسي مسایل په خپل ځای استخباراتي مسایل په خپل ځای پښتون اوس فلم ته مخه کړې ده اوس مدنیت ته مخه کړې ده هغه د ابا اجدادو کوم ذهنیت چې و چې د ټولنې د رغاوي څرک په لیول کې ده هغه هغه ته مخه کړې ده او د نړیوالو هغه ذهنیت چې د پښتانه لپاره د نورو جګړو د پالیسۍ او طرحو د برکت ده د انځور پټ شوی و دا په ثبوت رسوله چې پښتون یو مدني قوم دی او دغه ادم تشدد چې مهاتما ګاندي و پر بادشاہ خان بابا شروع کړی او داغه دلاره لارویان ډیر دي دا چې خلګي د جګړې د ابزار په توګه استعمال یې هغه د دې خبره او تاسو د بیلند وخت ګوري چې د پښتون هغه څوک دی چې د یوشته د پیړۍ په رښتینی معنا مدني مبارزه کا پیل کړی دا لمړی ځل دی چې دغه د حق دایا یوازې د خپل صبر د پاره پورته کیږي په ټوله کې د ټول انسانیت د پاره او پیغام دی.
سم شوکت څومره د اسد الله صاحب دغه خبرو سره موافقه کوي ځکه که تاسو ګورئ نو په دغه سیمه کې که جنگ جګړه روانه ده نو هغه کې هم زیاتره پښتانه ځوانان دي.
بالکل دا سیده جی د چرسدې د خاوري او ډېر لوی شاعر اکرام الله ګران صاحب وایي کڅوک مې وجني لاسې هم نه نیسم کڅوک مې وجني لاسې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. دا سیده جی چې څنګه چې دا تیر شوي ملګري خبرې وکړې زه دې سره سل په سل اتفاق کوم د جلال آباد به کوم لګ دې خو راوړو په څور ته یا سوات ته یا د پښتونخوا سیمه کې د پښتو د سوات په خوري نوشتي کې سبق وایم نو کمونګه د ځوانانو خبره وو کو څنګه دو پښتون تاسو منډیات کو د دینه مخک نور د تحریکونه شوې دي کسم رحم ابدی هم باید چې لګه خبره شوی چې پښتانه دغه جنگیالي دي کنه دي یا دا څنګه شو نو او زما دا نظر دی چې پښتانه بالکل داسې نه دي خو وخت په وخت چې څوک هم په دوی باندې راغلي دي چا هم ظلم کړی دی نو په دوی کې تدسیس دومره انجکټ کړی دی هغه د نصاب په ذریعه د میډیا په ذریعه تبل څه شي د مختلف
لکه ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته دی
زه بالکل دا وایم سر اب دغه خبرې درازم که مونږ مختلف وختونو کې کوم چې تیر شوی دی پاره کې مونږ وګورو دلته تاسو مونږ باندې څو کمپایر پاتې شوی دی نو هغه دا کوشش کړی دی چې په سنه سوځي مونږه پښتانه تشدد تر پاتې نه کړی دی وګورو زه د هغه بیا وروسته راځم خبرې ته پلنډ وختونو کې کدا برټش امپایر وګوري هغه چې راغلی دی نو دکه بیا پښتنو ته کومې نامې ورکړي دي بیا څنګه کړي دي بیا دلته هغه د نصابونو د مدرسو د لارې مختلف دومره کار پې شوی دی په سوونو کلونه بیا په هم په دغه وخت کې هم دغه پښتانه دي هم دغه جنګیالي پښتانه دي خو چې کله د چارسدې په خاوره باندې حضرت باچا خان پیدا کیږي او هغه چې بیا د دنیا کله چې د نړیوال اولنې جنگ وشو که تاسو وګورئ دا هغې نه پس په دنیا کې ډېر قتل عام وشو خو ټوله دنیا هم دې طرف ته مایله شوه که نه چې دغه دومره خلک نه شو باید جنگ د مسلې حل ونه ګرځي خبره په خبرو خلاصه شي خو څه طاقتونه خو داسې شته چې هغه هم دا غواړي چې نه خبره ونه کړی شي خلک دې په امن ونه کړی شي دغه د جنگ روزګار چیرې دا دې روان وي په دغه وخت کې چې کله باچا خان پیدا شو هغه د پښتنو دغه حجره جماعت هم د دنه مخکې دا شانتي وو باچا خان دغه حجره جماعت دغه سماجي ژوند چې د پښتنو راواغستو هغه د دنیا په غټو غټو تحریکونو کې لکه خدای چې ملګر تحریک چې کله جوړ شو په هغه کې ورواچو د هغه 1914 او تر اوسه پورې دا د سل کال پورې شو هغه تحریک اته شانت روان دی چرته په یو ځای کې تشدد نه کړی څومره ګټه چې هغه په اتم تشدد باندې کړی دی زما نه دی خیال چې تشدد باندې کړی وي
سم
نو زما دا خیال دی اوس د دې خبرې تر اعظم چې په خپل موږ ځوانان یو څومره په پیښور یونیورسيټي کې چې موږ یو د مختلف مکتبی فکر خلق دی خو لکه د یونیورسيټي معمولی شان مسلې چې راشي فیس سی واشي اډمنستریشن سره سم مسله راشي نو هیڅ چا په پوره نه کړي دا هیڅ خو هم څه دی موږ مختلف هم زمونږ راغون شو یا د پښتون سره پرټریشن تنظیم چې دی اولی نور داسې راغون شو موږ څو کو پراپر راشو احتجاج
تاسو پر هم د مظاهره کوي بالکل سم تاسو نور هم خبر کو
مظاهره کو
سم
منل باندې لکه د ودرې د لچته احتجاج وکي نو وی سي یونیورسيټي اډمنستریشن یا حکومتي چارواکي چې څو بیا د تراشي تاسو ته چې بارور ساسه مسله ده موږ ته زموږ دا مسله ده او په دې بکی نو خبره به بالکل خبره په خبرو خلاصيږي اوس خو دا بالکل ټول دنیا منلې ده او مخکي او منله او سم منله او خصوصا ځوانان چې دي تعلیم یافته ځوانان پښتانه ځوانان په دې خبره باندې بالکل پوه دي چې تشدد یوې مسلې حل نه لري
سمه مرلی صاحب تاسو د دوی د خبرو سره څومره اتفاق کوي دا و چې د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته هغه ټول مسلې د خبرو د لارې حل کول غواړي خو کبیا هم وګورئ څنګه چې وختي ما خبر وکړه چې په دغه سیمه کې اوس هم جنگونه روان دي او په هغه کې ولکېږي داسې چې زیاتره په هغه کې ځوانان دي ستاسو څه نظر دی په دغه اړه باندې
یو دا چې پښتنو کې هغه دیل ما او د ذکر کچ چټواله د دیل عمل شوی دی چې پښتانه ځوانان د نورو د ګټو لپاره دلته کارول کیږي چې هغه د جنگ هغه لرګي له پښتنو ځوانانو جوړ شوی دی که تاسو وګورئ دا حقیقت دی چې اوس جګړه په پښتنو سیمو کې ډېره ده که موږ کوزي پښتونخوا ته وګورو بره پښتونخوا ته وګورو د جګړې هغه اصلي قربانیان تر ډېره پورې هغه پښتانه دي پښتنې مېرمنې دي پښتنې ځوانان دي پښتانه ماشومان دي دا د دې څرګندونه نه کوي چې ګوندې پښتانه چې دا تاوتریخوالی غوښتونکي دي یا پښتانه چې دا غواړي چې تاوتریخوالی رامنځته شي بلکې په لوی لاس جګړې د پښتنو سیمو ته ورول شوي دي له دېو د کمزوریو نه ګټه پورته شوې ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته هغه د علم او د پوهې کموالی دی اول په پښتنو باندې ځمکه داسې راتنګه شوې ده چې دلته هغه د زده کړې بهیر یا نور بېلابېل پرمختګونو بهیر چې دی هغه له دېو نه واخلي
او تاسو څه وایي ملالۍ صاحب تاسو څه وایي چې همدغه لار ده چې پښتون ټوپک راپورته نه کوي د سولېزي لارې د سولېزي مبارزې د لارې خپل مقام ته ځان ورسوي
حقیقت هم همدغه دی که وګورو د نړۍ هرې ستونزې ته که وګورو هر جنرال ته چې وګورو که څومره هغه د ټوپک نه ګټه پورته شوې د بېلابېل نور تاوتریخوان نه بیا هم خبرو ته کېناستلې. پښتنو دپاره یوازینۍ هغه لار هم همدغه ده چې دوی ټول په یو اتفاق شي، لکه څنګه چې اوس په دې وروستیو کلونو کې خوش پښتانه تر ډېره پښتانه په یو غږ باندې شوي، په یو اتفاق شوي دي، او دوی د خپل هغه روا او حقه حقونه چې کوم دي د هغې لپاره غږ پورته کړی.
د بشر ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سیزم ستاسو کوربه اسر الله مومند. اوریدونکو، د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کوو د عدمي تشدد یا نه تاوتریخوالي په نړیواله ورځ باندې. موږ سره مېلمانه دي له جلال آباد ځوان مدني فعال ملالۍ میوند، هم له جلال آباد اسدالله خالص، او له پېښوره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د امپل زده کوونکي شوکت سواتی. له دوی سره خبرې کوو. خو په فیسبوک باندې ملک لیکي چې زل پښینه تاسو ته دغه خبره کوم چې د عدم تشدد ورځ منځل کیږي، نو په نورو هیوادونو کې تشدد ختم شوی دی، په پاکستان او افغانستان کې ولې تشدد نه ختمیږي؟ دا یو چیز ما دغه پوښتنه ده. هم په دغه مری منګه د ملمنو سره خبرې کړې دي، نور به هم کو. او موږ سره فاروقي ورغزه له ورغزو د ټلیفون په کرخه دی. فاروقي صاحب، ډېر ستړي مشه او څه به ویل غواړي؟
ډېر ډېر مننه، ډېر خوشاله کا. نو ویل خدا غوړم بالکل ادم تشدد حکومت د فلسفه خو صحیح دی، خو موږ ته اوس په داسې ښه نتیجې او رزلټ را نکړل. که تاسو وګورو کنه د نشدو کې یو مثال لاغه دی، سم نکه بلا مسعود زکل شهید کوم مړی کړي، نو بیا هغه باندې یو پسور پورته شو منظور په شکل کې کنه. اوس کې هغه کا ساده لاته د ادم تشدد په واجب باندې نه دی حاضر شوی.
اسد الله صاحب، څه به ویل غواړي؟ فاروقي په خبره پوه شوی؟ د دوی پښتنه دا ده چې موږ خو د عدم تشدد په فلسفه باندې پښتانه دا و چې روان دي، خو څه ګټې مخې ته رانغلي؟ بیا د یو مثال ورکو چې پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شوی، د هغې څه ګټې مخې ته رانغلي؟
ښه، زمونږ یوه ستونزه دا ده چې موږ د سړې ګټې نه پوس تاوان ته ډېر خوشحالېږي. ډېر ځله موږ همدا فرمایشونه د ځوانانو ګورو په همدې خواله رسنیو کې چې توپک بیګ راپورته شي، دا د منطق په ژبه څوک نه پوهېږي. او دغه مسائل هغه چې ټولنه ته پکار دي چې کم تر کمه دا د نورو د سیالۍ او جوګۍ منظور پښتین چې دغه نرم او ملایم او منطقي ذات څومره تاثیر کړی دی په ټوله نړۍ کې. دغسې یو میلیون د ټوپک ډزو، د ټوپونو ډزو، دغومره مثبت تاثیر نه شو کولی. هغه راپورته شو، هغه خپله مدني مبارزه پیل کړه، او یوازې دا غږ یې پورته کړه چې زه غواړم چې ژوند وکړم، ما مو وژنئ. زه ما سره د پاکستان دغه جغرافیوي موقعیت دغه پولیسو قانون مطابق کړنې وکړي. اوس نو تاسو خپله فکر وکړئ چې که ده جګړه کړې وی، د ټوپک په زور دا خبرې کړې وی، هلته نړیوالو په یو بل چانس په لاس ورته چې پښتون دی د دهشتګرد او د ترورزم دی او محرک په توګه معرفي شي ورته. نو اوس وخت کې د پښتانه دپاره چې دغه چې شیندلی دی، او په ډېرو ځایونو کې هغه د مشروالۍ ادرسونه ډېر شوي دي، دغسې معتبر ادرسونه لکه مونږ چې پخوا لرل باچا خان بابا او یا زمونږ دې پلو احمدشاه بابا میرویس نیکه، اوس هغه نشته. نو همدغه منظور پښتین غوندې او همدغسې نور ځوانان چې د منطق د مخې راپورته شي او خپلو ولسونو ته د ژوند کولو داعي شي. نو فکر کوم چې د ټوپک نه دغه مبارزه گرچه ډیره سخته ده، خو تاسو د دې دي دواړه خو یا مړ شي یا زړه یک شي، اما دا چې مکالمه تامیز او مدني مبارزه کیږي او د دې لارې او څو چیر تر شيږي، دا به دایمي د دغه تدیر پای بنیادی حل ځلی.
سم شوکت سه بو استاد سترازو، ستاسو په خیال باندې تاسو دغه سي په وجرو کې کینې، په جمعتونو کې کینې، دغه سي نور غوندو کې تاسو کینې، نو څه ګوري چې هلته کې تاسو ته تشدد په نظر راځي؟ تشدد یوازې دا نه چې څوک دی څوک په ټوپک وخی، څوک دی په کوتک وخی، مطلب دا چې د هغوی په خبرو کې، په هغوی کې مهمه خبر دا چې برداشت کم کلچر دی، آیا هغه تاسو اوس په نظر راځي کنه؟ او څه ګوري تاسو چې د ټولنې په کومو برخو کې دغه تشدد اوس هم شتون لري؟
خوشحال بابا وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو، بندوبست د کائنات شي په خبرو، یو تر سلو صدقه سل تر زرو. زه بیا هم دا خبره کوم چې نور قوتونه چې دي هغه ډېر زیات لګیا دي خپل خپل د لارو، خصوصا دا کې نصاب
د
ممتاز اورکزی شعر دی چې دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی. دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی. دې کتاب کې ټی ټوپک او ټی توفنګ دی. اوس هم هغه شانتي مختلف قوتونه لګیا دي د تشدد طرف ته غواړي چې دا قام لاړ شي. زه دا ګټه ګڼم او دا زه ډېر په پوره په وسوخ سره وایم چې پښتنو هغه شانتي ونکړه شوه کم چې دې د دغه نورو خلکو توقع کوله. خصوصا زه د ځوانانو په دې لنډ وخت کې په دې کال دوه کې ژوندي مثالونه ډېر شی په سوونه موجود دي. ډېر خلکو دا کوشش وکړو چې دا ځوانان دې تشدد طرف ته لاړ شي خو هغو هېڅکله هېڅ قدم وانغستو. هغوی هغه خلکو دې ځوانانو زما په خیال چې اوس عقیدتا داسې منلی دی او زه په خپله هم دا منم چې عدم تشدد چې دی بل باید په دې خبره باندې مونږ ځان لږ پوه کړی وی چې عدم تشدد یا تشدد څه شی دی او بیا عدم تشدد څه شی دی. نو عدم تشدد هغه خلک بیا راوړي صرف تر دې پورې محدود کړي چې نه تاله یو سړی سپېړه درکړي نو په جواب کې ته سپېړه مه ورکوه. نو په دې کې خو سیاست دی, په دې کې خو سماجي ژوند دی, په دې کې خو معاشیات دی, په دې کې خو نورې جګړې دي. ډېرې ګټې لاس ته راوړل دي. هغه شنو ته مختلف لارې نیول دا هغه خپلې ګټې حاصلول په داسې طریقه باندې چې نقصان په ځای پکې ته پیدا مو کې او خپل حقوق ځان ته وګټي. نو هغه بیا په دغه ژوند کې تاسو د ژوند په هر برخه کې ویشلی شي. خو څنګه چې تاسو وګورئ چې ځوانانو موږ چېرته کینو او دغه فور یونیورسټي د پښتونخوا سو بیا د تر ټولو غټه یونیورسټي ده تر اوسه پورې دلته لږ منډ ډېرې مسلې راشي. پولیس راغلي لاټ چارج کړی دی, موږ په خپل پکې وال خوړل دي, اف آی آر پکې شوی دی.
شوکت زما خبر ادا چې کپرس کا ته یو مشر او ستانه کشر څه پښتنه کوي, نو آیا کپ هغه پښتنه پتا بد هم لګي نو دا غي برداشت کول هم ادمه تشدد دی کنه؟
بالکل بالکل هم پتا دی کنه. ادم تشدد خو هم دغه دی چې لکه مثال تشدد سره خو سره منټلی ټارچر کول, وهل, طرف خبره کول, کنزل کول, د ماشي ژوند خرابول, دا ټول د چې په دې حساب ډېر څه سونه دي کنه. دا څه شت دي د دې په بدل کې کوم څه ده یو کښه د تورانه خبرې وو کې هغه ته ډېر په خندا جواب ورکول یا ځان غلې کول یا هغه ته نه تاریدل یا هغه خبره کې هغه نه پوي هغه په مینه پوي کول دې ته ادم ته شت دوی. او زه پوره باورې مې چې پښتانه ځانانو کې په نسبت د تیر وخت کم چې مسکه به څنګه مختاره جنگي علي او داسې او غیرتي هغه غیرت نه راته کیسه چې دنو هغه تر ډیره حدا کوم شی وي دا چا چې دا کوشش کوي هغه تم در پته لګیدل دي چې مختاره ځوانان چې دینو دا اوس په ادم تشدد باندې پوره باور او یقین لري او د خپل د ګټ حاصلولو لپاره ام عقد ادم تشدد لاره چې دا هغه اختیاري هغه تاسو تم پته دا هغه ټول دنیا ته پته راشي مختاره اوس په دې باندې پوښي.
سم مرالي سبا تاسو درځم شوکت هم دغه خبره کوي چې پښتنو کې برداشت زغم ډیر زیات راغلی دی. خو که تاسو ګوري پټولنی زور سنیو کې ملالې میوند څه یو پوسټ واچي یو خبره وکي نو به تاسو نه ګوري چې دا ډیر ځوانان شته پښتون ځوانان چې هغه تاسو سره دی بدلی کی
زه کوم نه ګورو په خوا د پښتنو ځوانانو هغه د پوهې کچا یا د ویو د تاریخوالي اکر شو دا ډیر زیات و. دا اوسمه چې مثلا کوم سم په ټولنی زور سنیو کې موږ ګورو ځینی پښتانه ځوانان ځینې پښتنې پیغلې یو بل کنجي بلې ردې ورته وایي. اما په کلي کې دغه برخه ډېره زیاته وه, یعنی د کلي کور کې مثلا دغسې تیز برخورد په خپلې کورنۍ کې په ټولنه کې حتی د ښوونیزو ادارو برخه کې. مګر اوس د پخوا په پرتله دغه برخه ډېره کمه شوې ده که یو څوک مثلا په ټولنیزو رسنیو کې یو داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه غیر اخلاقي غیر منطقي ډېر د دغه یو په بدل کې په لسهاوو په زرهاوو نور پښتانه ځوانان پښتني پیغلې دا لیکي چې دا څه ناسمې ته باید داسې ونه کړي. منطقي باید وغږېږي, نیوکه که څه هم باید منطقي اوسي. دا خپله د دې څرګندونه کوي چې اوس پښتانه ځوانان په دې باندې پوه شوي دي چې تاوتریخوالی دا د هېڅ مسلې حل نه دی یا دا د هېڅ ښه منطق نه دی. او موږ مثلا په یو چا باندې نیوکه هم کوو باید په منطقي شکل باندې وکړو. که یو چا باندې مثلا یو لک یو چا خفه یا څه هغه کلام که کولو هغه په داسې یو شکل چې هغه مقابل لوري ته بد رد ونه ویل شي, هغه مقابل لوري شخصیت ته صدمه ونه رسېږي. مګر یعنی په سوله ییزو الفاظو باندې دا کچه خوش وختونه په وروستیو کلونو کې دې لپاره ډېر کار شوی دی. او پښتانه ځوانان پښتنې پیغلې په دغې برخه باندې اوس یقیني او باوري دي یعنی هم دام د پښتنو هغه د پوهې د لوړوالي خبره ده. ادیب چې تاوتریخوالی نه غواړي چې یو پښتون ځوان یا یو پښتون پښتنه پیغله په ټولنیزو رسنیو کې یو بد څه ولیکي او په سلهاوو هغه غبرګونونه هغه راپاري چې داسې الفاظ در استعمال نه شي. خپله هغه یو ښه خبره ده، یو ښه زیری دی د پښتنو لپاره چې اوس پښتانه په ټوله کې پښتانه او په خاص ډول لغه ځوانه طبقه چې ده
اسدالله صاحب اوس پر دې هم لګي خبرې کو چې د اکتوبر دویمه نیټه یعنی نن ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ مانځل کیږي یا دغه ورځ ځکه وټاکل شو چې دا ورځ د هند خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې مخکښ مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ده. نو دا راز ورځ په باچا خان چې کوم د پښتنو کې د عدم تشدد د فلسفې مبارز ګڼل کیږي او دی او دغه راز که تاسو وګورئ نو د هند چې کوم یو اتل دی د ابوالکلام آزاد هغه په خپل کتاب کې انډیا وینز فریډم په هغه کې هغه دا خبره کړې ده چې په دویم نړیوال جنگ کې مهاتما ګاندی یو قسم لا د تشدد ملاتړ کړو خو باچا خان دا غي ملاتړ نه کړی. خو د هغې باوجود باچا خان هغه سي خلک نه پیژني لکه څنګه چې مهاتما ګاندی خلک پیژني. ستاسو په خیال وجه څه ده؟
یو وخت کاره وجه خو دا ده چې پښتون فطرتن د ځان بلونې مدعي نه ده، چې دې کار مونږ ته سیاسي میدان کې ډېر زیان اړولی دی. بل هغه ته داسې ټبر په لاس ورغلی و، ګاندي ته نرم ملایم ټبر په لاس ورغلی و، ډېره لږه مبارزه هم هلته ډېر څه ګڼل کېدله. پښتون یوازینی مشکل دغه دی چې د تربوروالۍ نه به ډېر اسانه نه راوځي. بل هلته میډیا مطبوعات بېوده کړې وه، هلته اخبار و، هلته نور مطبوعاتي مواد و چې لاس په لاس شم کېدل. هم د پښتانه په دې وچ او ترینګلي چاپېریال کې دغسې امکانات نه وو یا داسې منظم فعالیتونه نه کېدل، خو یو باچا خان و او هلته پارتۍ وې. نو د ګاندي چې یادېږي دغه اوس هم د خپل ولس د برکت یادېږي، او که باچا خان نه یادېږي دا اوس د ولس د برکت نه یادېږي. مشکل دا دی چې د پښتانه نه هغه برخه چې څومره د چا په کار وه د خپلو موخو د پلي کېدو دپاره ترې سو استفاده وکړه، او هلته چې دي هغه هغه ذهنیتونه د پخوانه روښانه و، هلته دغه مبارزه علمي شروع شوې ده، په دوه درې خبرو سیاسي پارتۍ سره نه دي ویشل شوي. خو مشکل دا دی دلته د پښتون سره په څنګ کې پښتون ودرېده خو د عداوت دپاره ودرېده، د پښتون نشنالیزم سره پښتون اسلام پال ودرېده. دا دغه سې بعضې خبرې دي چې یو د بل خپې وهلو او موږ اوس پوهېږو. شکر ځوانان په دې پوهېږي.
ډیره زیاته مننه ستاسې د درېواړو قدرمنو مېلمنونه چې موږ د خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه ستاسې درېواړو مېلمنونه، ښه وختونه تاسو ته. اردوونکو د مشالو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږستی. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ دا هم پر دغه مناسبت مو خبرې کولې له جلال آباد ځواني مدني فعالې ملالۍ میوند سره، هم له جلال آباد اسد الله خالص، او له پېښور د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د فیل زده کوونکي ځوان سیاستوال او ادیب او سندرغاړی شوکت سواتی. تاسې د دوی خبرې واورېدلې. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسېږي. خپل کوربه سره له مومنت اجازه ورکړئ. د الله پامان.